آغاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو سلام دوم پختو خبری خبرونه اوریدو ته مو هر کله زه نو شبا شنایم روانه خبرونه کې درته د سیمې او نړۍ خبرونه رپورټونه او د مهمو خبرونو سرټکی لرو. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د افغانستان اجرا رئیس د هندستان د صدر اعظم نریندرا مودی سره لیدلی دی او په شریکو همکارۍ سره خبرې کړې دي.
د افغانستان ثبات او د اقتصادي سوکالۍ په منځ راوستلو باندې تمرکز په سیمه کې د ټولو هیوادونو لپاره ستره ګټه لري.
د داعش وسله والو د چهارشنبې پر د عراق د بغداد په لویدیځ کې د رامادي سیمه نیولې ده او د ملګرو ملتونو جګپوړي مامورین د مانیمار راخیم ښار ته رسېدلي دي.
درنو اوریدونکو سبا د سپتمبر 9 د ملي وحدت حکومت درې کلن کیږي. په نوي ډیلي کې شاوخوا 240 افغان سوداګرو لخوا افغان توکي نندارې ته ایښودلو اهمیت په څه کې دی؟
نو اصلا نن نمایشګاه د افغانستان د توکو معرفت و او په عین وخت کې د آینده پلانو لپاره بحثونه چې موږ کول افغانستان د جریان سره د خارجي
قدر من اوریدونکو مرکه او رپورټونه وروسته خبریږي. اوس درته متی الله عابد د دې سات پوره خبرونه وي.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د هند صدر اعظم نریندرا مودی د دواړو هیوادونو په اړیکو او سیمه ییزو مسایلو نن خبرې وکړې. د هند صدر اعظم نریندرا مودی په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې په دغه لیدنه کتنه کې دواړو خواوو په خپل منځي ستراتیژیکو اړیکو همکارۍ ټینګار وکړو. د هند او افغانستان مشرانو په هغو پریکړو هم ټینګار وکړو چې په نوې ډیلي کې د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکې شراکت د شورا په غونډه کې مطرح شوی دي. اجرایه رئیس د پنجشنبې سهار نوې ډیلي ته ورسېده. په پام کې ده چې د ښاغلي مودی سره د کتنې تر څنګ د هیواد مشرانو او نورو لوړ پوړو چارواکو سره هم وویني. بلخوا ډاکټر عبدالله د هند د صنعت او د سوداګرۍ د وزیر سره په شریکه د هغه نندارتون پرانستا هم وکړه چې د افغانستان او د هند د سوداګرو دپاره په هند کې 4 ورځې دوام لري. په دغه پرانسته کې ښاغلي عبدالله داسې وویل:
افغانستان
د افغانستان ثبات او د اقتصادي سوکالۍ په منسر اوستلو باندې تمرکز په سیمه کې د ټولو هیوادونو لپاره ستره ګټه لري. په دې کې هیڅوک تاوان نه کوي که موږ زړې او ناکامې پالیسۍ تار کړو. که موږ دا کار ونه کړو هغه به بالاخره زموږ د میلیونونو انسانانو پرمختګ او سوکالۍ ته تاوان ورسوي.
د افغانستان اجرایه رئیس د خپلو خبرو په ترڅ کې د امریکا او هندوستان د هغه ملاتړ ستاینه هم وکړه چې د افغانستان په بیا رغونه اقتصادي پرمختګ کې کوي. د افغانستان ولسمشر د مطبوعاتي دفتر لخوا د کندهار معروف ولسوالۍ کې ځانمرګي حمله په سخته توګه وغندل شوې ده او ویل شوي دي چې تروریستان د خپلې ماتې د پټولو لپاره داسې حملې کوي ځکه چې مخامخ مبارزې توان نه لري. د کندهار په معروف ولسوالۍ په انتحاري حمله کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو 12 غړي وژل شوي. د غزنی ولایت چارواکي وایي چې په وروستیو 2 اونیو کې د دغه ولایت په مرکز کې د فوجي مامورینو د ترور کچه لوړه شوې ده. د دغه ولایت په مرکز کې نن سهار په یو تازه پیښه کې ناپیژندل شوو وسلوالو د بېغږه تفنګچې په مټ د غزنی ولایت د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو د مدیریت افسر حمید ودان وواژه. یو شمېر افغان سیاسي مشرانو ویلي دي چې افغانان تر بل هر وخت اوس زیات یو بل زغم او یووالي ته اړتیا لري. ګڼ شمېر کسانو نن د پنجشنبې پوره د جمعیت د ګوند او د سولې د شورا د پخواني رئیس برهان الدین رباني د شپږم تلین په مناسبت جوړ شوې غونډه کې وینا وکړې. په ویناوالو کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم شامل و.
خدا کړه کې طالبا هم
خدای دې وکړي چې طالبان هم په دې ډول د سولې پروسې ته سلام وایي، له خپلو خلکو سره کښېني، تر څو افغانان په اتحاد او اتفاق د وینو له تویولو پرته ګډ ژوند سره وکړي.
ویناوالو د نفاق او کرکې خپرول د نظریاتو ضد بیانونه ورکړل. د ښاغلي رباني زوی او د بهرنیو چارو سربرس وزیر صلاح الدین رباني هم خلکو ته خبرې وکړې. د پاکستان د بشری حقوقو کمیسون خبر ورکړ چې په لاهور کې د امنیت مسؤلینو لخوا په هغه هیواد کې د ترکیې د پاک ترک مکتبونو د یو پخواني رئیس فامیل تختول شوی دی. د بشری حقوقو کمیسون ویلی دی چې کال نه لږه موده کیږي چې پاکستان غوښتل دغه خلک وباسي. عراق غواړي چې د کردستان ته د خپلواکۍ لپاره د ریفرنډم یا ټول پوښتنې د کولو لپاره سزا ورکړي. د عراق مرکزي حکومت ویلی دی چې د کردستان هوایی فضا تړي او د ترکیې سره به ګډو نظامي تمریناتو کې هم برخه اخلي. کله یو خوا کردان د خپلواکۍ لپاره د ریفرنډم یا ټول پوښتنې بریال مانځي، نو بلخوا د عراق پارلمان صدر اعظم حیدرالبادی نه غوښتي دي چې د کرکوک ولایت دی هلته د عسکر واستوي. دغه ولایت د تیلو پریمانه ذخیرې لري. د داعش وسله والو د چهارشنبې په ورځ د بغداد په لویدیځ کې د رمادي سیمه ونیوله، خو امنیتي مسؤلینو وویل چې ډېر زر د ماتې سره مخامخ شول. امنیتي مقاماتو وویل د داعش جنګیالو د لږ وخت لپاره د رمادي ښار نیولی و. د ملګرو ملتونو یو شمېر جګپوړي مامورین نن د پنجشنبې د میانمار راخین ایالت ته روانېږي. ملګري ملتونه کوشش کوي چې سیمې ته نورې بشري مرستې هم ورسیږي. په روینګا کې د مسلمانانو د ډلیز وژنو او شکنجو د پیل وروسته دا د ملګرو ملتونو لومړی پلاوی دی چې دغه ولایت ته ځي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر خبرداری ورکړی دی چې په لیبیا کې حکومت او وسله وال مخالفینې د بشریت د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه کوي او د هغوی دغه چلند د لیبیا ثبات ته تاوان رسوي. د امریکا خبریال لیسا شین رپورټ د نظرانی یوسف زین اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسن په لیبیا کې د حکومت او د حکومتي مخالفه ملیشو لخوا د تشدد او د بشري حقوقو نه د سرغړونو په باره کې یو رپورټ خپور کړی دی. دغه رپورټ چې ډیر زړه دردونکی دی وایي چې د لیبیا د پخوانی واکمن قذافي د حکومت د ړنګېدو نه شپږ کاله وروسته هم د لیبیا امنیت خراب دی. په لیبیا کې حکومتي سیاسي ګوند او سیاسي مخالفین دی او بل سره پلانجاخته دي او د ملک وضعیت خراب کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د اعلی کمیسن مشره کیټ ګیلمر وایي چې وسله والې ډلې د بشري حقوقو نه ډېرې جدي سرغړونې کوي چې پکې د خلکو برمته کول او زورول شامل دي. دغه وسله وال حتی ماشومان او ښځې هم شکنجه کوي او وژني. هغه زیاتوي چې دغه کسان هیڅ ډول قوانین نه مني او په خپل سر هر ډول کارونه کوي. ګیلمر وایي
that people in Libya are quite simply sick and tired.
لیبیا کې خلک د دې حالاتونو سخت تنګ شوي دي. دغه حالاتو په مشمول خزو او سرو سر کړی دي. د ریشکړې قربانیان ملکیان دي، هم دغه بے ګناه ملکیان دي چې زورول کیږي، قرباني کیږي او قتل کیږي.
تاسو د سیمه د نړۍ خبرونو د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوري. او د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اداره په پام کې لري چې په 2013 مالي کال کې د مهاجرینو د منلو کچه 15,000 تنو ته راکته کی او د کال ولس د پس د نوبل نړیوال جایزه ورکولو پروسه راتلونکې اونۍ پیلېږي او ټولو پام دوه برخو ته دی، چې یو د ادبیاتو دی او بل د ټکنالوژۍ. دا د دې سیمې سات د نړۍ او د سیمې خبرونه چې تاسو امریکا غږ آشنا راډیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د هم د روان خبرونه لمړی رپورت سبا د سپتمبر 9/29 نیټه ده او دقیق په همدې ورځ د ملي یووالي د حکومت عمر درې کلن کیږي. د پخوانی حکومت ځینې چارواکي د ولسمشر غني حکومت په کورنۍ سیاست او ډیرو برخو کې ناکام بولي، خو بل لور ته ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې په تیرو دریو او په تیره بیا په وروستي یو کال کې سم سیمه ای سیاست لوبولې، فساد سره یې مبارزه کړې او د پام وړ لاسته راوړنې هم لري. رحیم ګل ساروان د ملي یووالي د حکومت ری کلن په تیره بیا تیر یو کال ته په دې راپور کې کتنه کړې.
د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو پوره درې کاله ووتل. سبا د دې حکومت درېیمه کلیزه ده. د دې حکومت سیاسي مخالفین په تیر یو کال کې دا حکومت په ډیرو برخو کې ناکام دي. سیاسي منتقدین په دې باور دي چې امنیتي وضعیت خراب شوی، نوې ترهګری ډلې پیدا شوې. د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د دفتر پخوانی رئیس عبدالکریم خرم وایي د ملي یووالي په حکومت کې ملي یووالي زیان لیدلی او دا حکومت په لویو مسایلو کې بریالی نه دی او که مثبت کار شوی وي جزوی به وي.
داعش سر اوچت کا په افغانستان کې او اقتصادي وضعیت خراب شو. اردو د مشکل سره مخامخ ده، په دوی چې هغه خپل جلب و جذب په هغه اندازه چې باید وکړي هغه نشي پوره کولای. د هغو سره په مشکل کې مواجه ده او ځوانان امید یې د لاسه ورکړه د وطن په پریښودو، هره ورځ روان دي خارج ته سي. د بل خوانه په افغانستان کې یو نو د ټوټه کېدو د افغانستان چې په هر ټوټه کې به یو څوک حاکم وي دغه سي علایم تر سترګو کیږي.
خو د ملي یووالي حکومت بیا په تیر یو کال کې ځان په ډیرو برخو کې بریالی بولي. د دې حکومت چارواکي وایي د امریکاني استراتیژي چې د افغانستان 14 کلنې غوښتنې ته پکې ځواب ورکړ شوی دی او هغه د ترهګرو د ملاتړو پټنځایونو په وړاندې اقدامات دي یوه لویه لاسته راوړنه ده. دا حکومت وایي د بروکسل او وارسال غونډو په میلیونونو ډالر جلب شوي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینه پال وایي حکومت له اداري فساد سره په مبارزه او نورو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري.
حکومت د زیربنا په برخه کې ډیره زیاته توجه کړې ده او د زیربنا په برخه کې ډیر لوی پروژې پیل شوي دي. د تجارت او ترانزیت په برخه کې موږ د منځنۍ اسیا سره ډیر ښې لاسته راوړنې لرو. د اصلاحاتو په برخه کې په امنیتي سکتور کې اصلاحات رامنځته شوي دي. په ملکی حکومتداری کې اصلاحات د پولی کېدلو په حال کې دي او موږ یو ځوانه انرژي متحد کسان د نوي کاندید وزیرانو په توګه باندې معرفي کړي دي.
ولسمشر غنی او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د تیر کال د تلی د میاشتې په 8مه د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړ. دا حکومت تیر کال د افغانستان لپاره له اقتصادي انزوا د وتو کال بولي. وایي له پاکستان پرته بدیلې ترانزیټي لارې موندل شوې دي. افغانستان، ایران او هندوستان د چابهار په بندر امرن کار پیل کړ. له چین په لومړي وار ریل ګاډي مارونه ولېږدول. په همدې کال کې دریو مهمو مارکیټونو چین د منځنۍ اسیا له لارې اروپا سره او د ایران مارکیټ سره د اورګاډي د پټلۍ له لارې نښلول شوی دی. د کاسای وزار د برېښنا د 1000 میګاواټه برېښنا د لیک کار چې له قرغیزستان، تاجکستان، برېښنا افغانستان او پاکستان ته لیږدوي هم په همدې کال کې پیل شو. خو د دې سره سره ځینې کابل ښاریان بیا هم د حکومت پاتې بولي.
پایس را سرارونه نه لري. د مهم کار نه ده کړی افغانانو لپاره. هر ورځ افغانان به هر دزي او مشکلات زیات دي. کارونه نشته په افغانستان کې.
د ملي یووالي حکومت په داسې حال کې خپل دریم کاري کال پای ته رسوي چې په دریم کاري کال کې له ګڼو ننګونو سره مخ وو. د دې حکومت چارواکي وایي چې په پاتې 2 کلونو کې به پر دغو ننګونو بریالي شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2296 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن ناوړي. په نیوی ډیلی کې د هند، امریکا او افغانستان د سوداګرو لویه غونډه وشوه او په افغانستان کې د پانګونې او اقتصادي پرمختګ په لارو چارو بحثونه وشو. د امریکا غږ آشنا تلویزیون د افغانستان په اقتصادي سکتور کې د هند د نقش زیاتېدو او سیاسي روابطو په اړه په هند کې د افغانستان د سفیر شهید محمد عبدالی سره مرکه کړې چې تاسو اوریدو ته رابول.
دا د مقاماتو او تجارتي شرکتونو د رئیسانو وروسته تصمیم بالاخره څه و چې په کومو برخو کې ورته په افغانستان کې د کار یا پانګونې زمينه ډیره مساعده ده.
مننه. سلام شنا سپتاس او استاد سلودون کته. نن ناست اصلا د افغانستان د مختلفو توکو معرفت او نمایشګاوش د افغانستان میوجات، معدن او د سنور توکي چې لوی نمایش چې څو رسول چې د هندستان څخه شاخه او وسو کمپنی اشتراک وکي او دغه د امریکا څخه شاخه شپته کمپنی اشتراک کړو. دا نمایشګا د عمل لري او په عین وخت زموږ تجارانو د هندي او امریکایي تجارانو سره ناسې درلودي چې په ګډه باندې د خپل آینده تجارتونو په باب خبري وکي او دغه سي دني تفاهمنامې د خپل موضوع سره داسي ودی. نو اصلا نن نمایشګا د افغانستان د توکو معرفت او په عین وخت د آینده پلانو د لپاره بحثونه چې موږ کولای شو دغه سي د پنګوی د پاره په افغانستان کې ناش وین کې نور دایری سي او د افغانستان توکي معرفي سي او په عین وخت د افغانستان تجارانو سره د خارجي تجارانو خبري او تفاهمنامې مزاسي.
بله. عبدالی سبي ورخ چې د پامه نشو غورځوله. آیا هند به د افغانستان په امنیتی یا په عمومي لحاظ په نظامی سکتورم پنګونه وکي؟
موږ د موږ نه ناسته دوه برخې دلودي. و برخه اقتصادي برخه و چې موږ تجاران شاخ په 200 پنګون کې راغلی و د افغانستان څخه چې د نورو تجاران سره او پنګون سره خبرې کولې. دوهمه برخه مو د حکومت مشران سره ناسته و چې د صدر اعظم، رئیس جمهور او سفارج سره موږ د اجرا رئیس ناسته و چې یو ځل بیا په ټولو اړخونو د روابطو خبري وسوي او د پاپا پرتلا د تعهدات ورځ پر ورځ قوی کیږي او د هند صدر اعظم او د رئیس جمهور او سفارجه خپل تعهد افغانستان په بیا رغونه کې په ټینګه اعلان کړي. نو موږ د دې سفر څخه ډیر راضي یو او د ستاسو ډیر زیات
د سه کلهګه واضح وو چې ځنې برخه چې ډیره مهمه دي ولې هند په جرأت سره یا تاسو د افغانستان دولت ته واضح نه غواړي چې امنیتي سکتور کې کوم برخه کې تاسو ډیر کومک پکار دی؟
زموږ کومکونه لکه مخکې چې می اصل په مختلفو اړخونو کې د دوه هیوادو دي او هیڅ پټه پدې کې نسته. د مثال په توګه نن یو ډیر اساسي تفاهملي کې مزاسو چاغه د پولیسو روزنه د هندستان کې موږ اسکر روزو د دې وروسته به دغه تفاهم لمخي په هند کې د افغانستان پولیسو روزل کیږي. نو زموږ رابطه د هندستان سره په ټولو اړخونو کې ده، هیڅ پټه پدې کې نسته او ډیره روشانه او په خاص او اهداف سوار راځي د هندستان حکومت او همچنه او چې د پنګونه یا سرمایه‌ګذاریش په افغانستان کې د امریکا په کومک باندې چې دوی هم د تخپل تعهد تکرار کوي چې د هندستان سره په ګډه په افغانستان کې همکاري کوي.
بل عبدالی صاحب، موږ د افغانستان اجرایي رئیس او د هند صدر اعظم نریندر مودی ولیدل، یو بل سره د څه کم خاص موضوع شته چې د دوی ترمنځ نن بحث شوی اوسي؟
لکه مخکې چې عرض کړل، پر ټول اړخونو د رابطو، پر اقتصادي باندې، پر سیاسي او دغه سي په امنیتي برخو باندې بحث وسو. هندستان خپل تعهد یو ځل بیا په ډېر ټینګه تکرار کوي چې دوی به د افغانستان په بیا رغونه په هر اړخ کې دوی همکاري ته ادامه ورکوي. نو زموږ بحثونه هر ځل چې د دوی سره دي د افغانستان په بیارغونه او د دوی د لاټ ټینګو تعهدات په باب چې موږ دغه تعهدات لاسته راوړو.
په هند کې د افغانستان سفیر شهدا محمد عبدالی صاحب کور مودان ډیره مننه چې موږ بلنه منلې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د غزنی ولایت د ښار دننه کې د دولتي مامورینو د ترور د زیاتوالي او په دغه ولایت کې د ناامنۍ د کچې پراخه کېدو په اړه پاموکې دغه رپورت ده.
د غزنی ولایت چارواکي وایي په دې وروستیو څو اونیو کې د دغه ولایت په مرکز کې د پوځي مامورینو د ترور کچه لوړه سوې ده. د دغه ولایت په مرکز کې نن سهار په یوه تازه پیښه کې ناپیژندو وسلوالو د بیژغه توفنګچې په واسطه د غزنی ولایت د امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو د مدیریت یو افسر حمید ودان وواژه. د غزنی د والي ویان عارف نوري د دغه خبر په تاییدولو سره امریکا جغ آشنا رادیو ته وویل
ځکه چې جنگیت مخالفم تاسو ته وایم مقاومت رو درو باندې راهای نه کړ نه درم
په شکل سره لدی چې د تیر کال په پرتله سش کال د هدف وژنو په شمیر کې کموالی راغلی، خو سش کال موږ په غزنی ولایت کې د اوو ترورونو شاهدان وو. شغلی نوري زیاته کړه چې اواز په تیرو دوه اونۍ کې د غزنی د مرکز اړوند سیمو کې درې پوځي منسوبین چې یو یې د اردو او دوه نور یې د پولیسو سرتیری و وژل سوي دي. د غزنی د ولایتي شورا غړي او مدني فعالان هم په دغه ولایت کې د حکومتي مامورینو او ملکی وګړو د هدف وژنو د کچې پر زیاتېدو اندېښمن کړي دي. دوی وایي په غزنی ښار کې په رڼا ورځ ناپیژند وسلوالو کسانو له بېژغه توفنګچو څخه په استفادې څو تنه ترور کړي دي. یو شمیر مدني فعالان په دې باور دي چې په غزنی ښار کې دننه د دولتي مامورینو د ترور د کچې زیاتوالی په دغه ولایت کې ناامني پراخه کړې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو نوې سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری مشر خبرداری ورکړی چې که د روهینګیایي مسلمانانو بحران حل نشي، په برما او د سیمې په هیوادونو کې د تروریزم د پیدا کېدو خطر زیاتیږي. نور تفصیل د ژنیو نه د امریکا غږ د خبریالی لزا شلاین په رپورټ کې اورو.
د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یونیکسیار مشر فلیپو ګراندې تازه په بنگلاديش کې د حق کمپ نه راستون شوې ده چې شاوخوا 8000 روهنګي مسلمانان پکې پراته دي. په دې کمپ کې پخوا هم روهنګي مسلمانان چې د برمانه تښتیدلي ول پراته و، خو د تشدد تازه پیښونه وروسته شاوخوا 450,000 نور هم د کم ته ورغلی دي. دا کم د کاکس بازار نومیږي. ښاغلی ګراندي وایي په کم کې میرمنې او ماشومان چې د ورسره لیدلی دي سخت ویریدلی. هغه وایي په کم کې یې د داسې میرمنو سره خبرې هم کړي دي چې جنسي تیری پېښوي او داسې ماشومان هم ولیدل چې د کورنۍ غړي یا خپل خپلوانې د هغوی په مخ کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکی وایي په دې ټکان وخوړو چې په کم کې پراته مهاجر هیڅ هم نه لري او د ګڼ شمېر خطرونو سره مخ دي.
Combination of limited health facilities, poor sanitary and hygienic conditions.
په کم کې د روغتیایي خدماتو مرکزونه کم دي. د حفظ الصحه وضعیت بیخي خراب دی او د حد نه ډیر خلک په وړو ځایونو کې ژوند کوي. په دغه شان حالاتو کې د ساري ناروغیو خپرېدل ډیر اسانه وي. په کم کې وسنۍ وضعیت د فاجعې د پیښېدو لپاره بیخي مناسب دی. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری مشر همدارنګ وویل چې د روهنګي مسلمانانو د ستونزو علت او حل دواړه په برما کې دي. فیلیپو ګراندي په برما کې د امنیتي ځواکونو او روهنګي یاغیانو لخوا شوی تشدد هم وغانده او زیاته کړه چې د رخان په یالت کې د تعصب او غربت له وجې بخښي په ډیر لږ وخت کې تروریزم پیدا شي.
The terrain is very fertile for that. So it's also a question of addressing this issue not only for the Rohingya.
په دې حالت کې اراضي بيخي د داشان فعالیتونو لپاره مناسبه ده. نو په کار ده چې د دې ستونزې چاره وشي. دا ستونزې یوازې د روهنګي مسلمانانو یا د رخاین ایالت نه ده، بلکې د ټولې سیمې خبره ده. که حل روان وضعیت بدل نشي او ستونزې هنداسې ادامه ولري، د دې خطر شته چې په ټولې سیمه کې به تروریزم او تشدد خپور شي. د ټولو نه زیات خطر د رخاین په ایالت کې دی، ځکه چې هلته د خطر د پیدا کېدو لپاره تقریبا ټول وضعیت برابر دی. تمه کیږي چې د برما چارواکي بله اونۍ په ژنیو کې په یو کانفرنس کې برخه واخلي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری مشر فیلیپو ګراندي وایي هیله لري چې د همدې غونډې په ترڅ کې به د هغوی سره د روهنګي مسلمانانو په مسلې هم خبرې وکړي. په برما کې د یو قانون لمخې چې په 1902 کال کې منځور شوی، روهنګي مسلمانان حق نه لري چې د برما تابعیت واخلي. د بخښنې نړیوالې موسسې همدارنګ ویلي دي چې د دغه اقلیت ډلې د زده کړې، کار، سفر، واده کولو، مذهب او روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي ټول حقوق بیخي محدود دي او د حکومت لخوا څارل کیږي. اکثره روهنګي مسلمانان په برما کې داسې ژوند کوي چې تبه وایي په زندان کې پراته دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر زاید رادل حسین سمدوړان دی ویلي و چې د روهنګي مسلمانانو وضعیت په اصلي معنا په زور د خپل سیمه نه د یو قوم استلو پشان دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لاري پښتو voa.com
زمان غاک دا واشنگتن ناوری. دا کندز یو شمیر خلق ادا کهی چه پا دا غولایت که یو شمیر سلمانیان پا ناپاک و وسایلو کار کهی چه لعملای پا خلقو که دا مرزونو دا خبریدو اندیخنه زیاده کرده. گلهیم یزمن پا امدیکل لکندز نا رپورت لری.
د کندز ډاکټران وایي چې په دغه ولایت کې اوس هم رواجی سلمانیان موجود دي چې د سرکونو په غاړه ناست وي او د خلکو ویښته کموي. دوی دا هم وایي چې دغه سلمانیان خپل وسایل پاک نه ساتي او د وسایلو له لارې خلکو ته د جلدی مرضونو تر څنګ د ایچ آی وی او تور زیړي مرضونه انتقالیږي. عام خلک بیا وایي چې د سرک پر غاړه ناست سلمانیان یې د کمو پیسو په بدل کې ویښته او ګیره جوړوي، خو که سوتره او پاکو سلمانیو ته ورځي نو مجبور دي چې د ویښتو کمولو په بدل کې 100 افغانۍ ورکړي. خو په روانو حالاتو کې د 100 افغانیو پیدا کول ګران کار دی.
ایمانم نورالله ده، د قندوز د ولایت اوسیدونکی یم. نو قندوز کې دوه رقمه سلمانیان دي، یو میدانکي دي یو دکان والا دي. چې دکان نه لري هغه لوکس لوکس دکان نه دي، هغه ډېرې پیسې اخلي، 1.5 روپۍ یو باندې اخلي. هغه شیان هم ښه پاک دي، هر شی منظمه دی. او دا بل څه بیرون کینې غیر صحیح دی، دوی د 10 روپۍ 20 روپۍ اخلي خو خراب دی. شټل خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده، نو خلک نسي کولای چې لکه سلمانیان ته لاړ شي. همدغه 10 روپۍ یا 20 روپۍ سلمانیان ته ځي، نو په رقم رقم مرضو باندې مبتلا کیږي.
هغه سلمانیان چې د سرکونو په غاړه د خلکو ویخته کموي وایي چې دوی د شپې لخوا خپل وسایل په الکول وینځي او د ورځې لخوا پرې کار کوي.
د قندوز د ولایت ما قسمه سلمانی د وروره سر ډیره 50 اخلو، یوازې د سر جوړولو ډیر اخلو، ډیر شل اخلو. دا ګمن د وروره د شپې ورو ټول په الکول کې اچو، پرې منځو ماشين خبره بلیر دا چو د شپې پرې منځو سبا پرې کار کوي.
نو مې شاکر دلته یو لس کال به کیږي چې کار کوم، او رحال مدې ته سامان دغه نوې ماشینان وچې دي، اوس بیخي پل استعمالونه په دغه ماشینانو باندې کار کوو. د چټ اغستلي که بل شی بل شی، بیا که څوک د پل خواهش کوي هغه پل نو تازه تلق ورته مات کو وایي چې کار کوو. نشته اوس کار نشته، د مقصد ناست یو هغه ورځ خپله تېرهو چې دغه اوس دغه جنګونه د لاسته خو هغه 200-300 نه شو پیدا کول. مخکې هم کار کوو، مقصد 300-400 دغه سیم پیدا کول.
د قندوز خلک وایي چې که کاروبار او پیسې څوک ونه لري نو مجبوریږي چې د سرک د غاړې په سلمانیانو ویښته جوړ کړي، خو ډاکټران وایي چې که خلک په ناپاکو وسایلو باندې د ویښتو او ګیرې د کمولو په زیانونو خبر شي هیڅوک به پرې ویښته کم نه کړي. د قندوز یو تن ډاکټر خیر محمد زیاتوي چې د عامې روغتیا ریاست باید سلمانیانو ته صحي ورکشاپونه ورکړي او عام خلک باید د ویښتو د کمولو لپاره خپل وسایل ولري.
باید ساتامه ټول هغه سلمانان چې په خارونو کې یا په بانډو کې د خلکو ویښته جوړوي دا باید معاینات شي. شمېر ناروغیانې په خپله ونه لري چې ساریمي ناروغانې مونږ ته وایي تور زیړی اوس یو عامه ناروغي ده، ایچ آی وي واقعات زیات شوي دي. نو لومړی باید سلمان معاینه شي چې دا تور زیړی ویچ آی وی ونه لري. په دویم قدم کې چې کوم سامان الاتو څخه سلمانیان استفاده کوي چې هغه قیچی ده، ګومنز ده، ماشینونه دي، رنګ رنګ د یو نفر لپاره باید یو سامان استعمال شي. دوی ماشینونه چې د ټولو خلکو ته استعمال کوي، که یو څوک تور زیړی ولري او هغه سلمانۍ له لاړ شي خپل ویښته جوړوي او سلمان چې دی د هغه سرټ یا سر یا هر ځای په هغه باندې وخریږي وینه وکړي، نو دا ماشین چې په وینو شي همدغه ماشین یو بل مسلمان ته چې د هغه ویښته جوړوي او دغه جلد وینه کی وایرس چې یو کمیونیکیبل ډیزیز ناروغي ده ډیر زر انتقالیږي.
ډاکټر خیر محمد وایي که عام خلک سلمانیانو ته ځي نو که امکان ولري د ویښتو کمولو لپاره باید خپل وسایل ولري، خو په قندوز کې یوه ګومنز او د ویښتو کمولو یوه وسیله د هر فرد لپاره استعمالیږي چې له عمله یې له یو څخه بل ته جلدي او نور خطرناک مرضونه انتقالیږي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
او د ساده مهم خبرونو لاندیز: د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره د دواړو هیوادونو په اړیکو او سیمه ییزو مسایلو خبرې کړې دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي په خپل ټویټر لیکلي دي چې په دغه لیدنه کتنه کې دواړو خواوو په خپلمنځي ستراتیژیکو اړیکو همکاریو ټینګار کړی دی. د هند او افغانستان څلور ورځنی سوداګریز نندرتون چې تېره ورځ د هند په پلازمېنه نوې ډیلي کې د آی ټی سي موریا په هوټل کې پرانستل شوی، نن عملا د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د هند د صنعت او سوداګرۍ د وزیر په وینا سره پیل شو. په پام کې ده چې اجرایه رئیس تېره ورځ دغه نندرتون پرانستی و، خو په کابل کې د هوایي ډګر د ترایګریز برید وروسته د اجرایه رئیس سفر نن ته وځنډېده. د ولس مشر له مطبوعات دفتر په خرپنپانه کې د کندهار د معروف ولسوالۍ تروریستي برید په سختو ټکو غندل شوی دی. ویل شوی دی چې تروریستان د خپلې ماتې د پټولو لپاره داسې حملې کوي ځکه چې د مخامخ مبارزې توان نه لري. د کندهار په معروف ولسوالۍ کې په انتحاري حمله کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو 12 غړي وژل شوي وو. د غزنی ولایت چارواکي وایي په وروستیو څو اونیو کې د دغه ولایت په مرکز کې د فوجي مامورینو د ترور کچه لوړه شوې ده. یو شمیر افغان سیاسي مشرانو ویلي دي چې افغانان تر بل هر وخت او زیات د یو بل زغم او یووالي ته اړتیا لري. ګڼ شمیر کسان نن د پنجشنبې په ورځ د جمعیت ګوند او د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس برهان الدین رباني د شپږم تلین په مناسبت جوړ شوې غونډه کې ویناوې وکړې. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون خبر ورکړی دی چې په لاهور کې د امنیتي مسؤلینو لخوا په هیواد کې د ترکیې د پاک ترک مکتبونو یو پخوانی رئیس او فامیل تختول شوی دی. عراق واړی چې کوردستان ته د خپلواکۍ لپاره د ریفرندم یا ټول پښتنې د کولو لپاره سزا ورکړي. د عراق مرکزی حکومت ویلي دی چې د کوردستان هوایي فضا تړي او ترکیې سره په ګډه تمریناتو کې هم برخه اخلي.
د
درانو اوریدونکو دوه نیم ساعته خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. په لاندې شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو نور خبرونه پیلېږي. اوریدل مهیروي. خدای مالشي.